پسن کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه سالی له خپلو همکارانو سره تر یولسو بجو در سره یم. په راپورونو کې اوري چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو د اولسو کسانو چې په هغوی کې دوه ښځې دي په دې جرم سرونه پرې کړي چې د موسیقي په یو پروګرام کې یې ګډون کړی و. بلخوا د همدې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو لس سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست رسمن تایید کړه چې د حقانی شبکې د مشر زوی بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټر وتکې په برید کې وژل سوی دی. خو تر سمخ کې له محمد قاسم سولمن څخه خبرونه اورو.
د لسو بجو خبرونو ته مهرکلی کوم. د هم مهم سرچکی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د حقانی شبکې د قمندان بدرالدین حقانی وژنه رسمن تایید کړه. په هلمند کې د ملي اردو پروي پوسټې د طالبانو په حمله کې لس سرتیري وژل سوي او څلور تنه ټپیان دي. او په نړیوال خبرونو کې اوري چې په داسې حال کې چې د امریکا څلورو ساحلي ایالتونو ته د ایزاک په نامه طوفان ورنږدې کیږي په دغه ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان سوی. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست رسمن تایید کړی چې د حقانی شبکې د مشر زوی بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې ووژل سو. د نوموړي وژنه تر اوسه رسمي منابعو نه تایید کړې، خو د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ویاند شفیق الله طاهری له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د بدرالدین حقانی وژنه تایید کړه او د حقانی شبکې ته یو لوی ضربه وبلله.
د ملي امنیت لوی ریاست منابع تایید کړه چې بدرالدین حقانی د یو هوایي برید په نتیجه کې وژل شو. دا په وزیرستان شمالي کې وژل شوي دي چې بدرالدین حقانی د عملیاتي قمندان په توګه کار کاوه.
تر دې مخکې وسلوال طالبانو د بدرالدین حقانی د وژنې ادعاوې دروغ بللې وې. په هلمند کې د ملي اردو لسر تیر تیرش په د وسلوال طالبانو په حمله کې وشل سوی او څلور تنه ټپیان دي. د هلمند والی ویان داود احمدی وایي چې د پېښه تیرش په د واشیر ولسوالۍ د ګورازان په سیمه کې د ملي اردو پر یو پوسټ د طالبانو د حمله له امله رامنځته سو. نو موړي د دراز ویل چې له تیرش په رئیس د دې پوسټ 15 تنه سرتیري لا درک دي. د 215 میوان قل اردو مرستیال غلام فاروق پروانی د پېښه تایید کړه خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. بلخو وسلوال طالبان بیا وایي چې په دې حمله کې د ملي اردو د قرارګاش پړ سرتیري وشل او د دوی یواندزه وسلې هم له طالبان د دوی لاس ورغلي. د هلمند پاړه په بل خبر کې راغلی چې د ډنمارک نوی سفیر د هلمند چارواکو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به تر 2018 میلادي کال پورې له هلمند سره خپل مرسته دوام ورکړي. د کابل لپاره د ډنمارک سفیر نیلز بویل په دغه ولایت کې له میشتو ډنمارکي سرتیرو سره د لیدنې او له ځایي چارواکو سره د خبرو په هدف هلمند ته ورغلی و. د هلمند والی محمد ګلاب منګل په وینا ډنمارکي سرتیري بل 2014 میلادي کال وروسته خپل جنگي ماموریت پای ته ورسوي، خو افغان ځواکونو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د کونړ د دنګام لسوالي سلګونو اوسیدونکو نن د پاکستان له لوري د کونړ پر ولایت د راکټي حملو پر خلاف مظاهره کوي. د کسانو د پاکستان د راکټي حملو په خبرګون کې د هیواد خلاف د جهاد اعلان وکړ. په ورته وخت کې د کونړ د امنیت قمندانۍ ویاند شیرولی خان نازدي رډو ټول چې له تیر شپې راهیسې پر دنګام ولسوالۍ د پاکستان له خاورې شاوخوا څلور تیر راکټونه ویشتل سوي. شرواکي وایي د څو میاشتو راهیسې پاکستان څخه کم 15,000 راکټونه د کونړ پر ولایت توغولې دي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ په کابل کې له ځینو بهرنۍ اسارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو 50 افغانۍ یو 45 پوله، یو اروپایي یورو څلور شپته افغانۍ لس پوله، یو پاوند اتیا افغانۍ شپته پوله، یو سعودي ریال د لس افغانۍ 15 شپته پوله، زریرانی تومان دروش افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري 544 افغانۍ. او دا هم د سیمیون ری څخه. امریکایي سناتور جوزف لیبرمن د ازادي راډیو د مرکزي دفتر د لیدنې پر مهال ویل داسې ښکاره شواهد شته چې ایران د اټومي وسلې د تولید هڅه کوي. د ویل که تهران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره په خپل هدف کې بریالی سو نو دا به ټولې نړۍ ته یو ګواښ وي. د دراز ازادي راډیو د فردا څنګه سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې ایران لا د مخه دومره بډای سوی یورانیم ترلاسه کړي چې د 15 کوچنیو اټومي بمونو د جوړولو لپاره کافي دي.
هو زه د ایران د اټومي وسلو د پراختیا د پروګرام په ارتباط د امریکا د حکومت د اوسنی دریز ملاتړ کوم. موږ فکر کوو چې په دې اړه واضح شواهد موجود دي. د یوازې د امریکا د حکومت نه بلکې د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارو لخوا ویل کیږي چې ایران رژیم د اټومي وسلو د جوړولو د ظرفیت ترلاسه کولو هڅې کوي، او که چیرې داسې وشي نو ټولې سیمې او نړۍ ته به خطر وي.
لیبرمن ویل که لګول سویو بندیزونو تهران اړ نه کړ چې له خپل اټومي پروګرام نه لاس واخلي، نو د امریکا په څیر هیوادونه به مجبور سي چې نورو سخت اقداماتو ته مخه کړي. لیبرمن ویل دا هیڅ معنی نه لري چې تر هغې د پوځي اقدام ته انتظار وایستل سي چې ایران اټومي وسله جوړه کړي. په سعودي عربستان کې چارواکو پرون ویل چې تروریستي ډلې کشف کړي او له دې ډلو سره په تړاو یې 8 کسان نیولي دي. د سعودي خبري اژانس ته دغه هېواد د کورنۍ چار وزارت په حواله ویلي چې شپږ یمني او دوه سعودي وګړي په پلازمینه ریاض کې پر پولیسو او عامه خلکو د حملې د توطیې په تړاو نیولي دي. د کورنۍ چار وزارت په وینا پولیسو داسې کیمیایي مواد چې په چاودنو کې ځینې کار اخیستل کېږي او څو موبایل ټلیفونونه چې له لرې نه د چاودنو لپاره کار ورڅخه اخیستل کېدی موندلی دي. د خبر له مخې دوهمه ډله په جده کې وه چې د سعودي عربستان دوهم ستر ښار دی. د کورنۍ چار وزارت ویلي چې نیول سوو کسانو د تکفیري منحرف کوونکي نظریه تبلیغ کوه چې معمولا د القاعده تروریستي ډلې او په دې ډلې پورې د تړلو کسانو لپاره استعمالیږي. د سوریه مخالفان وای پلازمینه دمشق ته نږدې د 200 کسان مړی پیدا شوی او دوی حکومتي پوځیان په دې عامه وشنه تورن کړي. فعالانو پرون ویل دغه مړی د سوریه د پوځ لخوا تر حملې وروسته د داریا سیمې په کورونو او زیرخانو کې موندل شوی دی. د سوریه دولتي ټلویزیون ویلي داریا سیمه د تروریستانو له پاتې سونو پاکه شوې ده. ولسمشر بشار الاسد په دمشق کې ایراني هیات سره د خبر پر مهال د دې هیواد په وړاندې د ده په خبره د بهرنۍ توطیې د شنډولو ژمنه وکړه. د سوریې مرستیال ولسمشر فاروق الشره هم له ایراني هیات سره کتلی دي. په داسې حال کې چې د امریکا څلورو ساحلي ایالتونو ته د ایزاک په نامه استوایي توپان ور روان دی، دغلته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د لویزیانا، میسیسیپی او الاباما ایالتونو پرون په داسې حال کې بیړنۍ حالت اعلان کړ چې تر دوی یو ورځ مخکې په فلوریدا کې د درنو بارانونو او د توپانونو د توندو بادونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی و. د فلوریدا د جنوبي هوایي ډګرونو او له میامي څخه د باندې د الوتکو په سلګونو الوتنې هم لغوه شوي دي. د وینزویلا د تیلو په یو تصفیه ځای کې لګېدلی اور اوس هم روان دی. د شمالي ایالت فالکون په دې سیمه ځای کې په دې تصفیه ځای کې دغه اور د شنبې په ورځ د یوې زورورې چاودنې له کبله ولګېدی چې یو 50 کسان یې په نتیجه کې مړه او په لسګونه نور یې زخمیان سول. دا د نړۍ په تاریخ کې یو له زورورو چاودنو ګڼل سوی دی. چارواکي وایي چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوې چې د تکانونو له کبله تر 200 زیات کورونه زیانمن سوي دي. د نفت وزیر رافایل رامیرز ویل د ساحې د خوندي کولو لپاره به عملیات دوه ورځې دوام وکړي. او د روسیې د پیسرویټ د موسیقي ډله وایي چې دوه غړي چې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې ول له روسیې څخه وتلي دي. د ډلې پرون په خپل انټرنیټي شبکه ټویټر کې اعلان وکړ چې تښتېدلي غړي له روسیې نه بهر د نویو اعتراضونو لپاره د ښځو د حقونو پلویان جذبوي. له دې نه 12 ساعت وروسته په ټویټر کې په یو نوي پیغام کې وویل سول چې دا دوی مېرمنې د ورپېښ شوي خطر له کبله له روسیې وتلي، خو 12 نورې لا هم په روسیه کې پاتې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. نن دوشنبه ده، د وژي اسمبلی شپږمه د اګست 28مه. په دې خبرونه کې د معلومات درکو چې په هلمند کې د ملي اردو له سرتیري وژل سوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړه چې د حقانی شبکې د مشر زوی بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي غواړي موبایل ټلیفونونه د لارې د پیسو د انتقال سیستم په ټول افغانستان کې فعال کړي. د کرنې وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 6 کل زیات حاصلات سوي دي. نور مسایل هم څېړو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست رسمین تایید کړ چې د حقانی شبکې د مشر زوی بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې وژل شوی دی. د نوموړي وژنه تر اوسه رسمن نه و تایید شوی او هغه چارواکو چې په دې اړه څرګندونې کړې وې خپل نمونه نه و اخیستي. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د بدرالدین حقانی د وژنې ادعاوې دروغ بللې وې. خو د ملي امنیت عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د بدرالدین حقانی وژنه تایید کړه او د حقانی شبکې ته یو لوی ضربه وبلله.
د ملي امنیت لوی ریاست منابع تایید کړه چې بدرالدین حقانی د یو هوایي برید په نتیجه کې وژل شو.
دغه برید کله سوی ده او چیرته وژل شوی؟
دا په وزیرستان شمالي کې وژل شوی دی او په آخرین هوایي برید کې.
یعنی ستاسو اشاره بیا هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې هوایي حمله ته ده؟
یقینا یقینا. بدرالدین حقانی د حقانی د تروریستي شبکې کې پنځه لوی وظیفې درلودل چې د هغې یو دا و چې بدرالدین حقانی د عملیاتي قومندان په توګه کار کاوه. دویم دا چې بدرالدین حقانی د جنوب زون د جنوب شرق زون او په خاصه توګه د کابل په ولایت کې د عملیاتي قومندان په صفت کار کاوه. نوی مسؤلیت د تروریستي حمله په هغه ساحاتو کې د ده په غاړه و. دریم بدرالدین حقانی یو ډېر لوی تغه مجري او پلانګزار د زنجیروي حملاتو په کابل ولایت کې و. څلورم دی هماهنګ کننده و د هغه رابطې چې شبکې حقانی او نور تروریستي ډلو په اعتبار و، لکه لشکر طیب، صحابه او جیش محمد. دغه درې نور تروریستي شبکو سره دی هماهنګ کننده ارتباطات درلودل حقانی شبکې سره. څلورم دی مسؤلیت درلودل چې هغه پاکستانی طلاب چې د پاکستان په دینی مدارسو کې دینی سبقونو ته بوخت وو، هغوی به جذب کړي او آماده کړي انتحاري او انفجاري حملاتو ته په افغانستان. او ازبکستان انتحاري افراد راټول کړي او افغانستان ته انفجاری او
تروریستی حملات. ستاسو په نظر د بدرالدین حقانی د وژل کېدو سره به په افغانستان کې په امنیتي وضعیت څومره تاثیر ولري؟ دغه وژنه
خامخا د یو ډېر فعال او ډېر تاثیر گذار و د شبکې حقانی تروریستي ډلې ته، نو دا یو ډېر غیر قابل جبران ضربه و چې دغه شبکې ته ورسېده. او انشاءالله د هغوی د شبکې په فعالیتونو باندې خامخا ډېر لوی کاهش به منځته راځي.
ومردل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست رسمن تایید کړه چې د حقانی شبکې د مشر زوی بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په شمالي وزیرستان کې وژل شوی دی. البته دغه مرکه پر ټلیفون سوی و چې ژغې صفه نه و، معذرت مو منئ. په هلمند کې چارواکو تایید کړه چې تېره شپه په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو لس سرتیري د خپلو همکارانو لخوا وژل شوي دي. د هلمند د ولي ویان داود احمدي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار د پنځو کسانو لخوا شوی چې له پیښې وروسته دوی تښتیدلی دي. د دې ترڅنګ د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د دوو ښځو په ګډون لوولسو کسانو څخه سرونه غوڅ شوي دي. دا چې ولې دغه کسان وژل شوي، حمید مومند په دې اړه له داود احمدي سره مرکه کړې.
احمدي صاحب، ځینې رپورټونه مو ترلاسه کړي دي چې په واشر ولسوالۍ کې د ملي اردو لس سرتیري وژل شوي دي. که دغه پیښې په ارتباط باندې تاسو توضیحات راکړئ چې دا سرتیري په څه ډول پیښه کې له منځه تللي دي؟
متاسفانه چې دغه کومه پیښه چې د واشر ولسوالۍ د برادر په امنیتي پوسته کې شوې، په هغو کې زموږ لس تنه امنیتي سرتیري شهیدان شوي دي او څلور تنه ټپیان دي او همدارنګه پنځه تنه نور تللي دي چې ورسره د راپورټې وسیلې او تجهیزات یې مړي دي. لومړني تحقیقات دا ښیي چې دا د توطیې له امله دا پروسه سقوط شوې ده.
یعنی احمدي صاحب، ستاسو د وینا هدف دا دی چې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو دا کار کړی دی او بیا وسله والو مخالفینو سره یو ځای شوي دي؟
خو دا کېدای شي چې د دښمن یوه توطیه به وه مخکې چې دا کسان به داسې داخل شوي. خو د دوی لپاره تر اوسه نور بیا هم څه زیات نه معلومېږي. په هر صورت باندې څو ورځې مخکې هم داسې ورته پېښه شوې وه په دغه پوسته کې چې په هغه وخت کې زموږ امنیتي نور امنیتي ځواکونه زر تر زر هغه ځای ته رسېدلي وو. کوم کسان چې وو طالبان هم راغلي وو هلته او کوم نور کسان چې یو ځای کېدل هغه ټول له منځه وړي وو. خو تېره شپه موږ نور امنیتي ځواکونه لږ په ځان رسېدلي وو هغه ځای ته.
مننه احمدي صاحب. ځینې نور رپورټونه هم موجود دي چې شاوخوا د 1200 کسانو د دوو میرمنو په ګډون د 1200 کسانو سرونه پرې شوي دي. دا پیښه په کوم ځای کې شوې ده او اساسي علت څه و؟
دا د کجکي ولسوالۍ د اړوند د شاوخوا زمینداور سیمې د روشناباد په کلي کې سرون شوې ده. دغه 15 تنه ملکي کسان او دوه تنې ښځې چې وژل شوي دي دا د دولت سره د همکارۍ کولو په تور باندې دا وژل شوي دي رامنځته تللي دي او دوی ځکه ډېره لري دکمان چې په ټولو سیمو کې خلک د دوی په وړاندې پاڅونونه کوي او د دوی له خپلو سیمو وباسي.
احمدي صاحب ستاسو د وینا هدف دا دی چې دا کوم 1200 کسان وژل شوي دي دوی د کوم پاڅون نیت درلودو؟
دوی باندې په همدغه پروګرام درلودی چې د دوی په وړاندې باندې دغه درې دي. خو زه فکر کوم چې دوی د دوی پلان به افشا شوی یا به څنګه شوي سیاسي
ومردل چې وصله ول طالبانو لولو سو کسانو چې په هغوی کې دوی شي زیدي له دولت سره د همکارۍ په تور سرونه پرې کړې دي. بلخوا په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو لس سرتیری وژل سوي او څلور تنه ټپیان دي. په دې اړه مو د ولی لویان داوود احمدي سره مرکه اوریده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت په خپل وکړئ.
د اطلاعات او کلتور وزیر وی غواړي جمهور ریاست ته دا پیشنهاد وکړي چې افغان ورزشکارانو ته یو شورا جوړ کړي. ډاکټر سید مخدوم رحیم دا خبره د هغو افغان ورزشکارانو د ستایلو په غونډه کې وکړه چې د لندن د اولمپیک په لوبو کې ګډون کړی وو. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د اطلاعات او کلتور وزیر په دې نظر دی چې که د هیواد ورزشکارانو ته یو عالي شورا جوړ شي د دوی مالي او مسلکي ستونزې به هوارې او وبه کړی شي چې ستر ویاړونه د هیواد په برخه کړي. ډاکټر سید مخدوم رحیم د یکشنبه په ورځ د هیواد د هاغو شپږو ورزشکارانو د ستایلو په غونډه کې وویل افغان ورزشکارانو په ډیرو لږو ورزشي امکاناتو وکړای شول چې د لندن د اولمپیک نړیوالو مسابقو کې ویاړونه خپل کړي.
وزارت اطلاعات فرهنگ تأسیس شورای عالی ورزش و مقام ریاست.
د اطلاعات او فرهنگ وزارت د ورزش د عالی شورا جوړیدل د جمهوری ریاست مقام ته پیشنهاد کړي سو د دې شورا للارې د ورزشکارانو مالی ستونزې هوارې شي. همدارنګه به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي چې راتلونکو نړیوالو سیالیو ته خپل ورزشکاران د دې جوګه کړي چې لا ویاړونه خپل کړي. د دې وزارت د ځوانانو د برخې مرستیال له حکومت او ملي سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې د هیواد له ورزشکارانو سره د مرستې وکړي سو د دوی ستونزې اوارې او په ډاډه روحیه وکړی شي چې له دې څخه په سختو مسابقو کې هم برخه واخلي. افغان ورزشکار روح الله نیکپا چې د تکواندو په ورزش کې د لندن له اولمپیک څخه د برونزو مډال خپل کړی وویل چې زه او زما په څیر ټول افغان ورزشکاران د حکومت او هیوادوالو تشویق ته اړتیا لري.
ما ورزشکاران نیاز به روحیه، نیاز به تشویق و نیاز به حمایت شما داریم.
مونږ ورزشکاران ستاسی روحیه، تشویق او ملاتړ ته ضرورت لرو. خوشحاله یم چې د لندن له اولمپیک څخه ډک لاس راستانه شو او ویاړم چې افغانستان مو د مډال وړونکو هیوادونو په ډله کې ځای کړ. تهمینه کوهستانی یوازنی افغان ورزشکاره وه چې د لندن د اولمپیک په سیالیو کې برخه واخیسته. تهمینه وایي که دې مډال خپل نه کړ خو دا لاره یې بیرته کړه چې په راتلونکي کې د دې غوندې نورې افغان جونې همت ومومي او په ورته مسابقو کې برخه واخلي. دارنګه نثار احمد بهاوي هغه ورزشکار و چې په سختو سیالیو کې تر وروستیو شیبو هم همت له لاسه ورنه کړ. د لندن د 2012 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې شپږ افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې روح الله نیکپا پکې وتوانېد چې په څلورو سیالیو کې درې وګټي او د برونزو مډال خپل کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په پام کې لري چې د موبایل د لارې د پیسو د لیږد سیستم په ټول افغانستان کې فعال کړي. دغه وزارت وایي چې دغه سیستم یې په ازمایښتي ډول فعال کړی دی. تفصیل د محمد قاسم سولمل په رپورټ کې.
که څه هم د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي د دې سیستم د فعال کولو په وړاندې د موجوده خندونو څخه اندېښمن دي، خو وایي چې دا سیستم به د لرې پرتو سیمو خلکو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنګین د یکشنبې په ورځ د امریکا د سفارت او مخابراتي شرکتونو له استازو سره په مشورتي غونډه کې وویل چې دا خدمات د موبایل ټلیفونونو له لارې خلکو ته وړاندې کیږي. شغلی سنگین ده تمویلونکو کمپنیو نه موجودیت او په دولتي ادارو کې د یو شمیر کارکونکو لخوا استونزې د دې سیستم د پلي کولو په وړاندې خندو باله، خو نموړي د هیواد ټولو برخو ته د دې سیستم پر رسولو تاکید وکړ.
تادیات در شهرهای بزرگ کله مشکل نیست.
په لوی ښارونو کې د تادیات ستونزه نشته، ځکه چې هلته بانکونه موجود دي. خو په لرې پرتو سیمو کې چې بانکونه نشته او دولتي کارکونکو ته تنخواه په خپل معینه وخت نه رسیږي، له موبایل منی څخه یو مهمه ګټه چې موږ اخیستلی شو هغه دا ده چې ښوونکو، پولیس او د حکومت نورو کارکونکو ته به د دوی تنخواګانې په خپل معینه وخت ور ورسیږي. دا پروګرام اوس په افغانستان کې فعال شوی او 15,000 پولیس د همدې سیستم لارې خپل تاخاګانې ترلاسه کړي
چې موبایل منی امی ماشای ماور برایشان میرسه.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولین وایي چې د ایم پیسې یا د موبایل لارې د پیسو لیږد ډیر اسانه طریقه لري. دوی وایي چې خلک په خپل موبایلونو کې د یو میسج په ترلاسه کولو سره کولای سي د مخابراتي شرکتونو تر ټولو نږدې نمایندګۍ ته ولاړ سي او خپل تنخواه ترلاسه کړي. د غرض د دوی په وینا د برېښنا د بلونو تحویلې هم د همدې سیستم له لارې امکان لري. د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 80% افغانان موبایل کاروي او 30% افغانان د ټلیفوني شبکو د پوښښ په ساحه کې ژوند کوي. بلخوا د امریکا متحده ایالات هم په افغانستان کې د دې سیستم له پلي کېدو ملاتړ کوي. په کابل کې د امریکا د سفارت د انکشافي او اقتصادي چارو د همغږي رئیس میرمن هیلډا اریلانو هم د اکشن بپورز د دې سیستم د ګټو او خندونو په اړه په مشورتي غونډه کې د سیستم د افغانستان په اقتصادي وده کې ډېر مهم وباله.
او موبایل څخه ګټه اخیستل او د موبایل لارې د پیسو لیک د افغانستان د اقتصاد په وده کې مهم رول لوبولی شي. د 2013 کال تر پایه پورې به له 1,000,000 څخه زیات افغانان له دې سیستم څخه ګټه واخلي. دا ډول پرمختیاوې به د افغانستان پر اقتصاد ښه اغېز وکړي. خو د دې سیستم تطبیقول د افغانستان د خصوصي مخابراتي شبکو نږدې همکاري او همغږۍ ته اړتیا لري.
د معلوماتو لمخې د موبایل لاري د پیسو د لیږد سیستم لمړی ځل په کینیا کې رامنځته سو او اوس دا سیستم په ډیرو نورو هیوادونو کې هم کارول کیږي، خو په افغانستان کې چې دا سیستم نوې رامنځته سوی تر اوسه پورې کارول په خلکو کې عام نه دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د آر ایچ این په نامه اوریدونکي لیکلي، طالبان څنګه ځانونه افغانان او خپلواک ګڼي؟ پاکستان پر افغانستان په زرګونو توغندي راولي، دوی چپ خوله دي. افغانستان خو یوازې د افغان حکومت نه دی. محمدي سینزریوال لیکلي، افغانان باید د ایران او پاکستان د بې رحمه حکومتونو په وړاندې یو دریځ ولري. توفان له کونړه، ایران او پاکستان د افغانستان پخوانی دښمنان دي. د ولسمشر کرزي څخه هیله کیږي چې د کونړ احوال واخلي او له پاکستانه د 4,000 راوشتل سویو توغندیو پوښتنه وکړي. رحمدین ناصر له کابله، د ولسمشر کرزي نه هیله کوم چې پر کونړ د پاکستان د بریدونو جواب ووایي، ځکه چې افغان دولت د ټولو دی او تر شا یې تر 40 زیات هیوادونه ولاړ دي. یو اوریدونکي چې نومیې هېر سوی لیکلي، د افغان حکومت څخه هیله کوو چې د پاکستان کوونکو مخه ونیسي او پرېنږدي چې ولس خسرول سي. دا به په راتلونکي کې د حکومت د نسکرېدو لپاره په یو عمومي جنګ بدل سي. او رقیب له جلال آباد لیکلي، د ننګرهار د سواد زده کړې په مدیریت کې اداري فساد او شتره رسېدلی دی. د دې ادارې مرستیال د ښوونکو د دوی د معاش په بدل کې 1500 افغانۍ شیرینې غواړي. په مزار شریف کې ډېر ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی، ځکه چې دوی اړ دي کارونه وکړي. لطیف صحه کې په اړه رپورټ برابر کړی.
د مزار خار د واټونو ترڅنګ د هغه ماشومانو شمیره مخ په زیاتېدو ده، کوم چې د کورنیو لپاره کار کوي. هغوی چې شمیره یې سلها و تنو ته رسیږي، د خلکو بوټان رنګوي، موټر پرېمینځي او لاسي توکي خرڅوي. دوی په جګړو کې یا د خپل د کورنیو غړي له لاسه ورکړي او یا هم په کورنۍ کې ناعلاجه ناروغان لري. دا ماشومان اکثره ښوونځي سره مینه لري او غواړي د مزار خار د نورو اوسیدونکو په څیر ښوونځي ته لاړ سي، اما بخت ورسره یاري نه کوي. څو تنه دا ماشومان داسې وایي:
نام رمضان است، رنگولی میکنم در دروازه. ایواز یک ساعت کنم زار مشه خواه
زمانم رمضان ده زه پر اوزه که رای موله کوم او دی ورز سل یو نیم سل رپی پیدا کوم دی کور خرچه می وزی او جوان خده زمانم غلام عباس ده زه پر اوزه که دی خلق بوتان رنگوم او کور تا خرچ باسم زنسم که ولی سم مکتب تلار سم زمان دی کورانه ای وزیاد دیر خراب ده سه باید از مکتب تلار نیسم او باید کار بکنم
اقتصاد خوب نیست دیگه مکتب رفتن نمیتونم دیگه پدر مرد کار است دیگه
دا کارگر مشمان دولت نغوری چی یا دی اغوی ده و یا هم دی اغوی دی کورانوی و غرو تا دی کار زمینه برابر استی ترسو دی نور ترسنگ اغوی هم خجوان دو کری و هم دیال که دی بلخ ولایت دی کار و طولنیز و چار رئیسه میرمن گلاله و اوتکی بیا کچه هم دی مشمان و کرش میره نخیی خوایی پده فصل که مدام پا مزار خار که دا دول مشمان زیادی گی نموری وی دی مزار پده گرم هوا که دو مشمان دی کار پا وقت که دی تور زیری دی نروغی دی مبتلا که دو گواخ سر هم مخامخ دی اما دی اغوی دیره کورانه به سواد دی او دی تیکی تا پام نکوی دی نموری پا وینا پا مزار که فقر دی نفوذ زیاد والی دی دی لامل سوی ترچو دارال مشمان پا وطونو که زیاد سی
نگرانی که ما داریم ای است که
زمان تشویش هم عمده نده صدا کچنیان ورستر بگا دی وطونو ترچنگ کار کوی او خوانزی دنزی کلچه منگ وای مشمان زمان راتلون گیده او آقوی دی راتلون که کلان دی نو کلچه آقوی خوانزی دلار نیسی منگ راتلون که نه هم نایلی
قدر روشن پیشبین شده نمیتونیم
دکار او طولنیز و چار رئیسه وای آقوی پده برخه که کما خاص بودی جن نلری چه آقوی دی دواتون رو ده سر نه را طول کری او یا هم دا مشمانو تا دکار زمینه برابره کری مزار خارچ چوکال مخ که پک 1500 تن اوسیدل واس محال دیدی ولایت چارواک و پواینا چکم 2 میلیون تن پک جوان کهوی
ډیر افغانان وایي چې په خپل وطن کې ورته د تداوی امکانات کم دي ځکه چې مجبوره کیږي هند یا هم پاکستان ته د درملنې لپاره ولاړ سي خو هلته دوی له سختو ستونزو سره مخ کیږي په خبر پښتونخوا کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان انګر د غزنی ولایت له دوو اوسیدونکو سره چې وایي پولیسو لوټ کړي خبرې کړي دي
زما نوم عبدالواحد ده دا مریض له ما سره و دا مریض ډیر سخت عاجل مریض ده
څو کلن ده
دا و کلن ده نموږ دوه کسانو دا یو قسم کھاته کو دا پولیس والا هغه بوتل لزان سره د دې اکثری او د دې هر شی معاینات لغو سره وو ساغه نیول دا نفر مورک دا او پیسې پرچاخی سره
څونه پیسې در راوستي
50000 خو دماو لغو سره لغو نه پاسه د مال اندوال سره نور دی غو زه خبره يم چې مثال 15000 او 10000 او 6000 او هغه جیب ته چولې وو نو دا مریض بیرته راوړو هغه پولیس والا ته دا پولیس والا مې ګیر کوم مال دغه دغه لزان سره یو څه دا بیمه مریض دا پیسې چې دی اخیستل دا مریض لزان سره یو څه دغه خپل زوی ته نکاکا وای دا زنه وړم مال ستنه وړي دا موږ نفر په لاس راکوي هغه پیسې دي چې وړي دا وړي دا نفر په لاس راکوي نفر دی خو ما پرې خو دا 2000 روپۍ مان در چا اخیست دا 2000 روپۍ بیرته دغه ماته ورکړو
دا تاسو په کوم ځای کې ونیولې او د څه درته ویلې
نعمت محل کې دا یو نیم بجې یو بجې دا وخت اوسې دی کته مشکل والا و
څه درته ویلې څه غوښتل
وای چیرې زه مال دا بیمار لم سره دا موږ دا بیمار راوړې ده دا ته یو کس کته کو لغه سره سی پیسې و د ما جیب تلاشی کو لم سره شي نه و ما ته بیرته دغه ول وای پورته لمری سره کنه او بل ڈیمانڈ وال سی وہ سر پیسے وہ پیسے سر لکالی سر لٹول سر کت کو آیا ہونا پر پولیس والا موٹر سائیکل سر اپنا سو ابل رہتے ٹیکسی کے سپور کو دمکنا پر
تا سیدا مریض غوخ کی دا مریض ته خو چې زګور مې په دې باندې خود د تیګي زړه ټوټه کیږي دا پولیس دا مریض ولی د په دې حالت کې
او مریض ولی دا مریض ولی پولیس والا دا سیوان ډیر زاری وکړو چې دا پر دا خو به حد مریض دا سرم وینه ککړ وو دا پولیس والا ورته ول چې دا یو کس له مریض سره بس دا نور کس د مو کار ده
بیا تانی تلاړی بیرته چاته ورغلې د کنسلګری تلاړی
تانی تلاړو یو ځای پختنه وکړو مې بل ځای کې ده ان مت محل تانی ته ورسې حالت چې ورلو مشر عامر صاحب په ډوډ مړی ناس وو ورې سي ورلو مو کسان اته کسان وو حالت نه وو د عامر د مشر ډیر په موږ باندې خوش کوو کوو وای زی د ملامه خد مصبر ولارسي
نو دغه تداوی ولی په افغانستان کې تاسو نه کوله د دې ځکه چې ما یې نو یو ریدل چې دلته راتلی
خو نو افغانستان ته سرالو افغانستان هم دغه سي فهمان حالت نسته محتویل سي اوچا تاجل یو سي د دې راګ اشریان دوین شریان پورته سوی دلته زمانات نه سامان نسته ورې سي په خبر کې د اجل د مریض
قدرمن اوریدونکو د دې مشومی به حالت په لیدو سره مې کوشش وکړ د خیبر پختونخوا د اعلی چارواکو سره تماس ونیسم د میا افتخار د بشیر بلور د نورو حکومتي ارکانو ټولو ته مونږ زنګونه ووهل چې د غوی نظر واخلو د پولیسو نظر واخلو خو متاسفانه هیڅ څوک هم خبرو ته حاضر نشول په پیښور او شاوخوا سیمو کې خصوصا د تورخم تر پیښور د افغانانو هر ورځ هم دا حالت دی دلته بل چا ګیله خو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د روغتیا اسانتیاوي دومره شي چې افغانان دې ته نور مجبور نشي چې پیښور ته راځي او د دومره تکلیفونو او دومره دردونو سره مخ کیږي.